وکتل، نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل، حتی موږ تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسی. دی جی ایچ کیو ته لاړه، له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري، او باوجود دې چې هند ورته یو دعوت هم ورکړی و، خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان ته پخپله باندې وړاندې نه کړ، او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط ټینګ کړي.
د دې له خاطر چې د عباس وروستیو شیبو ته رسېدلی و، څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتر شي او کنه د روابط په پام دغه یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي؟
ښه، دا پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي، او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي، د واقعي دوستۍ البته، ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي. خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي، او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي، او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې 1970 کال نه راپدې خوا د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي، او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارت سره هم نه ساتي، نو دا به بالاخره امارت دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سی. احمد صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب له تاسو څخه مننه، او احمد صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره و، له هغه هم منندوی یم، له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطح ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګي استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل انجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډیری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو درېو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري، هغه خلک ترې پاتې شي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده؟
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د افغانستان پلاي به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به یې اکثره د ایران او طالبانو ضد تیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټز به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیګزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغمي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدلې ده. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت دارول ده او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه هم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هېواد ته او هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی په دغه ځایونو کې دی تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغه سیمه مختزي سوچي د دوی ګټه پکښې کیږي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلل دي. ننګیال صاحب ستړي مشي، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پاند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنۍ چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي، بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې د ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي. د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې همداسې د ملي امنیت سلاحکار خو یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي دام منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوه تړون تدبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلار چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه په ټوله معنا باندې په ټاپه ودروله، بلکې لاغو اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوه تړون تدبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته اشاره نه کوي. نو حال دا چې د دوی په تړون کې دیو نه وي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کوي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید لمای زتللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کړي. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره کم کی د افغانستان لپاره هم کم کی.
نو ننګاش د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو زینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته د ښکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي، دا له وخت نه مخکې خبره ده. خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې. دوی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د دې ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی وو. دا په اړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څه هم خپل ځ خلیزه ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته دته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وایم هغه ډیر منفي دی. او دا به د لپاره ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ټرمپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي، د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونه ده؟ کدا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نشي، سم تعامل طرف ته خبر لاړه نشي او اړیکې خراب شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی سي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات دشته خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپایس بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري. او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دی د ترامپ د فشارونو لامل طالبان مذاکرات ته غاړه کې خو د لاغه نمخ کې طالبان به خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلی مونږ یې نو چی خبره د غاړه نه دوت طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ترامپ فشارونو وجه طالبان دوی ته خوندي لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل شوی نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړه دوی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی دی په دغه موده کې د ترامپ هیڅ طالبان د ترامپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دا غسی یو څو کې او محتاط وو چې کوم برید ونسي او هم دا غسی د ترامپ خبره هم دا و چې د ترامپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دا غسی بریدونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دا غسره شاید حوصله شوی وای که دوی دا څکړی وای کوم کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوتل هغه به زه خپل از ما شخصي باور دادې چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوی وای یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي طالبان به برخه نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅ به د طالبانو په لاس باندې کیږي بل خبره د امریکایي ځواکونو په ماغه ځای کې چې شتونې وو د طالبانو ته ننداره کوله واغوی افغانستان کې خارون تن نوتل ارګنی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې د ترامپ موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوه برخورد شوی وای ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو هغه د پلمړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي معنی دا ده چې هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په څنګه خم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله د دغه خلاف دی نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي کله چې هغه د امریکایي نظامیان ته توصیل نه کوي استعفا غواړي نو خلیزات یو ملکی سړی دی هغه ته بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشو غوښتل هغه نور بدن نه دی خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیات مننه کور ودا یا هم ستړي مشه په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبت الله د حکم لمخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسید دا پیښه د عمل هم جالب و چې د راپورونو لمخې د طالبانو داخله وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی هم ننداري ته ورغلو مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي اما د وژل شوی طالب کورنۍ تر اخره راضی نشوه طالبان ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژل او درې کاله زندان کې لتیرول ورسته په د قصاص حکم تطبیق شو خو عام محضر کې په دزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بی ګناه او وژل شوی طالب د جنسي تیرې هڅه کړې و او د ځان ژغورنې په خاطر دز پرې کړې و بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بی وزله خلکو لپاره دی او په خپل خلکو دا شیان نه تطبیقي دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټورو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټورونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شوی ملکانو طالب قاتلانو ولی یو ورځم قصاص نشول
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه نو غل تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمنګ د فاره د شرم خبره ده کچیرته په منګ باندې قانون تدبیق شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه ویلسته او بیا ویل چې خوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانين نه تطبیقول او به قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر دغه لاس غوڅکم نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي عدالت بداوي چې په اشراف او په خواص او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل ډزو کې د واده زلمی وژلې او کورنۍ تر ننه انصاف تر لاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل د 11 میاوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجري وژل او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزي اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدی یو مشروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوی وزوم وژلی، خو د طالبانو په لټنې معلومه نشوي، او سکالې د ننګرهار باریکاب کابل کې لاجنوارو سره نخته کې هم لکتر لګ څلور ملکیان وژلی چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. د غرض یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سفست بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و. ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بل د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه رسیدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس ہندوستان ہیواد افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ابھی اڑی کے بیارہ نیولی دی انګر نه دا د صدا د غرب د خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ په هکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده، او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجرانو هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوی که ولو که رسمی و غیر رسمی اگر پرسید پیزانده لیک.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویو کړو وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررۍ نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه همدا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت ته او ګاونډیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چارواکیو، افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که زه به مې ډېر په ځان به وویل نسو ماسې د داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه یې خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه دې له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نن مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل ایرلندی لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ $8,000 نغدې انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د